د ځوانانو خبرونه
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. هغه ځوانان چې په غیر قانوني لارو سفر کوي لکوم بدو پیښو سره مخ کېدلی شي.
بد لارې ښکار شوی ما خپله هم هڅه کړله چې زه لاړ شم. ښکاره ستونزه یو چې اولګ او تنده یخنی مرګ په دغه لاره باندې څوک زړه ښه کوي نو 95% مرګ ده.
د دا ډول پیښو د مخنیوي لپاره د حل لارې څه کېدلی شي؟
حل لارې حکومت ته پکار دی. دا اوسنۍ ځان ته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای عمری عدالت داوا کوي دوی ته کار کول پکار دی چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې هغه اقل ځوانان خود ته اړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کدرونه وطن پریدي ځوانان وطن پریدي نو بل ورځ به داسې چې ته ټول حکومت د ملاکراسي شي.
نن امدا موضوع چیرو ملتیم وکړی. قدر من اوریدونکو، د یو شمیر ځوانانو په خبره د طالبانو د دویم ځلی حاکمیت څخه وروسته اوزګاری ډیری کسان د تړکړي چې خپل کور کلی پرېږدي او په غیر قانوني لارو د نامعلومه سفر موزې په پښو کړي. له بلې خوا یوه بله لویه ستونزه په هیواد دننه د زده کړو مسله ده. انجونې له همغه پایله له منځنۍ او لوړو زده کړو راګرځول شوي دي. هلکان هم وایي چې دوی ته د پخوا په څیر د زده کړو زمینه نه ده برابره. راځو دې ته چې د دې ستونزو د حل لپاره غیر قانوني سفرونه بیا ځوانان له کومو پیښو سره مخ کولی شي. په ننګرهار کې له داسې ځوان سره غږېدلې وو چې خپل کور او ځمکه یې د همدې غیر قانوني سفر په موخه خرڅه کړې، خدای هم له نیمې لارې څخه بیرته راګرځېدلی دی. دا ځوان رفیع الله سهر نومیږي او د ننګرهار له پوهنتون څخه فارغ شوی دی. دا چې په لاره څور باندې تیر شوی دی خپله راته وایي.
زه خپله د ننګرهار پوهنتون څخه لیسانس لرم، خو چې ومې کتل په وطن کې دغه درې کاله زه بېکاره پاتې شوم نو ما پریکړه وکړه چې زه باید دا وطن پرېږدم او د خپلې کورنۍ د غریبۍ زنځیرونه وشلوم او لاړ شم عرفا ته. د نیمروز ته لاړم او د نیمروز نه بیا ایران ته په مشکل غر باندې چې د ډېرو سختو مشکلاتو سره مخ شوم او بیا ایران ته ورسېدم. په ولس ناکامه ګیمونو کې موږ ونه شو کړی چې موږ د ترکیې خاورې ته واوړو، او ځکه چې د ترکیې سواتی ځواکونه ډیره کلکه دا بیر نیولې وو د ترکیه او د ایران په پوله باندې. هیڅ ونه توانېدو چې مونږ د ترکیه طرف ته واوړو، حتی تر دې پورې چې مونږ څلور ساعته پنځه ساعته په غر کې خپلو چې مزلونه وکړل. ډیر سخت ستونزې او مشکلات سره مونږ په لاره کې مخامخ شو، هغه هم د اقتصادي لحاظ او هم د په وطن کې مزمکه خرڅ کړه، د دې لپاره خپل کورم خرڅ کړی دی او دغه لارې ته مغاړه کې خوصله، خو بیا هم ناکامه شو. دغه ټولو سخت او کړاوونو تکلیفونو عمده مشکل چې دی زه وایم چې بیکاری ده. په وطن کې ډیره سخته بیکاری ده او یو ناوړه اقتصاد دی. حتی تر دې پورې چې موږ یو ځل د ترکیې خاورې ته خوتي وان ته ورسېدو، خو بېرته هم د وان څخه راوګرځېدو او بېرته ایران ته راغلو او د ایران نه بېرته افغانستان ته راغلو او یو ناکامه سفر مو ولیدو.
کله چې یو ځوان په غیر قانوني لارو باندې سفر ته ځي، ټوله کورنۍ په تیره بیا مور ډیره ورته ځورېږي. رفیع الله وایي دی د مور سترګو کې کله هم دومره خفګان نه ولیدلی څومره چې د دې د تاک پر وخت لوره ښکارېده.
هیڅ کله ما خپل مور دومره خفه نه ده لیدلې چې کله زه د خپل کور وتلم او تللم دغه سفر ته مې غاړه کې خوستله. نو زما مور په داسې یو بد وضعیت کې ما پرې خوستله او زه د خپل کور روان شوم. بیا حتی چې کله زما په لاره کې به تلیفون بندېده، درې څلور ورځې به مشکلاتو چارج بنو یا به د انټرنیټ مسله وه، نو زما انټرنیټ به بند و ما سره به تماس نه نیول کېدو، نو زما مور به په ډېر یو بد حالات کې و، حتی فشار به یې اوچتېده، پنځه شپږ کرته اوه کرته هغه ستامې ته همداسې وړل شوې ده. په دغه چې زما تلیفون به څلور ورځې پنځه ورځې بند و، مور به مې ډېره خفه و راپسې، حتی تر دې پورې چې ما به زیاتره وخت چې کله ګیم واهه او زه به ګیم ته وتلم، نو ما به خپله مور نه خبروله، چې ځکه چې په ګیم کې هر رقم حالات راتله، حتی تر دې پورې چې پنځه نوي فیصده د مرګ امکانات و، خو ما به خپله مور نه خبروله. ما به هغې ته ویل چې زه روغ جوړ یم او انشاءالله چې زه ګیم نه لرم. خو بیا چې به هم ووتلم، کله به زما تلیفون آف او زه به د خپلې کورنۍ سره به زما رابطه نه وه، نو مور به مې خبرېدله چې دا په ګیم ده. نو په هغه وخت کې زما مور به ډېره سخته خواشینی وه، زما پسې مور ډېره خفه وه. عرفاته تګ لپاره خپله کور او یو اندازه ځمکه خرڅه کړې ده چې تقریبا ټوټل $14,000 کېده، چې قاچاقبر ماته ویلي وو زه کله ته عرفاته ورسوم ته باید ماته $10,000 راکړي. نو ما دغه ټولې مشکلات په ځان باندې منلي وو. زه چې کله تلمه د ترکیې فورې، ما چې کوم قاچاقبر سره خبره کړې وه $15,300 باندې ماته ترکیې فورې خبره کړې وه، او زه چې کله بېرته واپسي کې راوګرځېدم، په واپسي کې مانه قاچاقبر $1,400 په هغې کې رانه واخیستل، د لارې خرچ مې کړی و. نو $2,000-$2,500 زه په لاره کې توانیم شوم او خپل هدف ته مونه رسېدم، بېرته افغانستان ته راوګرځېدم. خو انشاءالله چې کله چې مې یوه ستونزه راپیدا کېږي، نو موږ به هدف نه بدلو، لاره بدلو. نو انشاءالله چې اوس بېرته هم تصمیم لرم چې بېرته لاړ شم او وطن پرېږدم.
له رفیع الله څخه مې پوښتلي چې د بېرته راتګ علت څه و؟
جوار مشکل سره مخامخ شوم، چې هغه مشکل دا و چې زما ښي طرف خفې یو شپه منګه ګیم ووهه او ترکیې ته تلو، او په لاره کې ما خفه وښیدله، وغورځېدم ځکه چې تیاره وه. او قاچاقبر ویل چې تاسې باید ګروپ او داسې یو څیز روښانه نه کړئ چې زموږ موقعیت په ډاګه نه شي پولیساتو ځواکونو ته د ترکیې. نو تیاره وه، موږ روان وو، هلته زما خفه وښیدله او زه وغورځېدم، ډېر کلک ژوبل شوم چې لاس مې هم خوږ او دغه ښي خپه چې وه د دې دا څلور ګوتې مې ماتې شوې وې. نو د هغې له وجې نه ما نه شو کولی چې زه مزل وکړم. بیا یولس دولس ورځې په ایران کې په خفګاه کې پاتې شوم، او بعد له هغې مې بېرته تصمیم ونیو چې افغانستان ته راشم. په ډېر سخت مشکلاتو باندې افغانستان ته راغلو، ځکه چې موږ ایران ته قانوني نه وتلي، غیر قانوني تلي وو. په ایران کې مو ځان پولیسو ته وسپارلو، او پولیسو بیا په نیمروز باندې ردمر کړلو، او بیا راغلو افغانستان ته. هغه هم پیسې هم نه وې، ډېر زیات مشکلات. کله چې موږ پولیسو دې مخته راواړولو، بیا نو ما د خپلې کورنۍ سره اړیکه ولا، او دوی راته بیا پیسې واچولې په صرافي کې، بیا هغه ما واخیستلې، بیا زه راغلم کابل ته، ځان مې د خپل کور راورسوم. خو په ډېر سختو مشکلاتو باندې کور ته راورسېدم بېرته. که زه په افغانستان کې فات شم، نو دلته به زما راتلونکی ډېر اندېښمن وي. خپل راتلونکي ته ډېر یو ژور اندېښنه لرم، ځکه چې په وطن کې کار نشته دی، وظیفه نشته دی، هیڅ نشته دی. نو موږ مجبور یو چې د هدف ته رسیدو لپاره ستونزې وګالو، تکلیفونه وګالو. چې دا کمې ستونزې ما لیدلې، که د دې نه یو برخه نورې ستونزې هم زیاتې وي، خو زه مجبور یم چې لاړ شم، ځکه چې ما د دغه هدف لپاره خپل کور له لاسه ورکړی، خپل ځمکه مې له لاسه ورکړی. زه باید دغه څه چې ما له لاسه ورکړي، دا باید بېرته زه ځان سره وساتم او لاسته یې راوړم، او د دې لپاره به زه کوشش کوم چې لاړ شم. ځکه په افغانستان کې زه نشم کولی چې دغه څه چې ما له لاسه ورکړي زه بېرته لاسته، ځکه دا د هر چا یو هیله او یو ارزو ده چې یو خوسا او آرامه ژوند ولري. اوس مهال که موږ او تاسو فکر وکړو، په افغانستان کې داسې کورنۍ شته ده چې یو مړی ډوډۍ هم نه لري. نو که موږ فکر وکړو که زه داسې بیکاره پاتې شم، یا مې نورونه بیکاره پاتې شي په افغانستان کې، پلار مې بیکاره پاتې شي په افغانستان کې، درې کاله څلور کاله پس زمونږ هم دغه حال دی. لکه نن چې د زیاتو او افغانانو یو مړی ډوډۍ نه لري، نو درې څلور کاله پس موږ هم دغه حالات کې قرار لرو.
خو یو شمېر ځوانان چې څومره هم په هیواد دننه له ستونزو سره مخ کېږي، غیر قانوني سفرونو ته زړه نښه کوي، ځکه په بدو پایلو یې خبر وي. قدرت الله له همداسې ځوانانو څخه دی.
نو مختلف نظرونه لري په قبال کې. زه خپل مثلا نه غواړم د دې هیواد څخه وزن سید درسته د اقتصادي مشکلات شته. د دې په قبال کې د قران کریم یو آیت هم ده چې روزي رسان الله دا، هغه به ټول ته روزي رسي. خو دغه مشکلات اکثرا انسانان زوري، یا دغه وطنداران زمونږ زوري، هغه د دې ته اړ کیږي چې دغه هیواد څخه وزي. اول اکثرا کسان چې غواړي د هیواد نه وزي، هغه د مثلا اکثرا اقتصادي مشکلات لري. او هغه ځوانان چې مثلا غواړي تحصیل لپاره وزي، دا دویمه کټګوري. کومه غواړي د یوزي څخه بل ځای ته لاړ شو، چاق لارې هماغه لار ته ویلې چې هغې کې طبیعي خبره ده چې مشکلات شته. او حتمان یعنی بل هیواد خپل ځان ساتنې په خاطر باندې ځان نه چې دفاع کوي، هغه یعنی که څوک د هغې د مخې ته راځي، ځکه هغې د تورستان په سترګه هغې ته ګوري. او شاید هغې د ووژنیم چې دا زمونږ وطنداران مثلا دغه تېره پیښه کې چې تقریبا 2,250 افغانان چې ووژل شول.
امریکا کې د کډوالو د حقونو فعال ډاکټر احمد الله صدیقی وایي چې که په هیواد کې د ځوان نسل لپاره د زده کړو او کار زمینه برابره نشي، غیر قانوني سفرونه نور هم زیاتیږي چې بیا یې د بدو پایلو مسؤلین د طالبان حکومت دی. ښاغلی صدیقی په پیل کې وایي
هغه عمده علت او دلایل که بیان کو، یوه ستونزه خو د تعلیم ده، بل ستونزه چې د هغه نه ډیریو ته البته اړین دی هغه د دوی اقتصادي وضعیت دی، او بل خلق وای چې امنیت دی خو هغه امنیت زور دی، امنیت نه وای هغه دار دی، او کاروبار دغه درې سلور عمده دلایل لري چې ځوانان د تاړ باسي چې د وطن بهر ولاړ سي. او په دې کې بیا دوه رقم نور خلق هم شته، دوه ډوله ځوانان دي چې یو ډول یې د دغه مسایلو له وجې بهر غواړي ولاړ سي، او دویم ډول خلق یې داسې وي چې هغوی سیالي اخیستي وي چې احمد ولاړی زه ولې پاتې شوم، تر زوی مې لاړی زه ولې پاتې شوم، په داسې مسایلو کې خپل ژوند سره لوبې کوي او هغه سیالیو ته ځان رسوي.
بله، چې یو څوک د دې لپاره چې فقط بهر لاړ شي ځکه وایي چې نور دوستان تللي نو موږ هم باید لاړ شو، دا بیا څومره بدې پایلې لري؟ دوستان یې ښایي امکانات یې درلودل چې تللي، مګر دوی هغه امکانات نه لري.
څوک په کانتینر کې مړ کیږي، څوک په اوبو کې غرق کیږي او ډوبیږي سرا، او څوک په اوشتل کیږي په مرزونو کې. دا اوس ما تاسو ولیدل دغه 268 کسانو چې د ایران د حکومت لخوا ووژل شو د ایران په ساحه کې، دا یوه پایله ده. بله دا چې دلته دوی باید د ده لپاره چې ځان سیال کړي، ای کاش دغه سیالي د ده په موخه وي چې تعلیم په موخه وي، یا هغه مثبته سیالي وي چې سړی ووایي چې زه خو دغه کس کزي که ورسېږي خو ښه خبره ده، که نه نو د دغې بې ځایه سیالیو نه ژوند د ټولو نه مهم دی. که نه که انسانان وغواړي چې ژوند وکړي، ژوند سره مینه ولري، نو هغه په هر ډول یې ترسره کولی شي. خو دا چې بیا د سیالیو په خاطر بهر ځي، مرګ سته، ژوبله سته، ژوند د لاسه ورکول سته په ده کې. خو بیا هم وایم وایي کاش هغه ځوانان چې بیا بهرنیو هیوادونو کې دي، دوی خپل د ژوند هغه حقیقي څیره وښایي. بدبختانه ډېری کال نه وي شوی چې اروپا او امریکا او دغه ځینو هیوادونو ته راغلي وي، بیا نو واکسین او ویډیوګانې واچوي چې داسې ښایي خپلو هغه کسان چې بهر وطن کې دي، هغو بیچارهګان داسې فکر کوي چې راځه نو ټول ژوند و عایش و نوش و مزې خو دلته دي، بس په هر ډول چې شي ځمکې خرڅې کړي، کور جایداد ټول خرڅ کړي او ولاړ سي، او دا چې بیا هلته ولاړ سي بیا د ژوند اصلی مقصد او د ژوند هغه اصلی څیره لته ورته معلومیږي.
بله، کله په دې باندې خبرې وکړي چې د ژوند اصلی څیره په بهر کې څه ده،
خصوصا کچیر د اروپایي هیوادونو کې تاسو وګورئ وطنوالو ژوند زه خو ډیر سره په تماس کې یم، باور وکړئ هغوی داسې په بد وضعیت کې دي چې اړ دي چې څوک را پیدا شي د دوی وباسي ولاړ شي وطن ته، ډیری نشي تللی چون هغه اسناد نه لري چې دوی بیرته لاړ شي، یا نور مسائل نه لري. او که بیا هم اروپایي هیوادونو ته ولاړ شو، هلته ډیر د مزدورۍ ژوند دی، او دا تنوال مو چې ډېرې اروپایي هیوادونو ته دې په ژبه خو نه پوهېږي. تاسو چې په ژبه نه پوهېږي په دې معنا چې تاسو کای پلس ډالره کار پیدا کیږي، تاسو ته په دوه ډالر او درې ډالر لکه بندیانو غوندې ساتي په داسې یو بد وضعیت کې. اوس به زما غږ ډېر ځوانان په اروپا کې اوري، خو هغوی به وایي چې نه موږ خو داسې نه یو، ښه ته به 15 کاله مخکې راغلی، 10 کاله مخکې به راغلی، لږ څه ناسه ژبه به دې زده کړې، یو لږ کاروبار به دې لږ ذره جوړ شوی، خو تا ته هغه دفتري وظایف، هغه وظایف چې ته لږ پکې سهولت ولرې نشي پیدا کولی. لکه ته نه کوم هلته تحصیل دې کړی یا تجربه کاری دی، او دا ځوانان چې ډېرې نن سبا کې د وطن نه تښتي، هغه ډېرې هغه ځوانان دي چې هغوی ښه تحصیل هم نه لري. هغه ښه تحصیل کردم که تاسو وګورئ اروپایي امریکایي هیوادونو ته راغلي ډېر شاخه کارونه کوي.
که په دې خبرې وکړو څه کول پکار دي په هیواد کې دننه، سره له دې چې یو شمېر ځوانان د دې لپاره ځي چې دوی هغه نورو ته پامه خبره ګوري چې هغه رسېدلی دي، له هغو سره سیالي کوي چې زه باید لاړ شم، خو ډېری د کار لپاره، درس لپاره په افغانستان کې ژوند ورته تنګ دی، نور یوه لاره پیدا کوي ځي او بهر هم بیا له داسې یو مسایلو سره مخ کېږي لکه تاسو یادونه وکړه. څه کول پکار دي؟ د حل لاره څه ده صدیقي صاحب؟
حل لاره حکومت ته پکار دی. دا اوسنۍ ځانته چې اسلامي نړۍ ذمہ داران وای، عمری عدالت دعوا کوي، دوی ته کار کول پکار دي چې دوی تاسو زمينه باید برابره کړي، حد اقل ځوانانو ته د ده په ځای چې دغه واته ملیون ډالر جب کې اچي دغه پیسې او ځانونه و پټ سوال درې مثال ورمه خزه وکړلې او دغه د ځمکه چې غصب کړلې وای خسلا، خو موضوع خو بيخي بیل ده. دغه حکومت ته کار کول پکار دي چې دوی باید په داسې برنامه باندې کار وکړي چې حد اقل ځوانان خود تاړ نه باسي چې د وطن پریدي ورته کډرونه وطن پریدي، ځوانان وطن پریدي، نو بل ورځ به داسې چې دغه ټول حکومت د ملاکراسي شي. که مثال درکم وزارت معرف کې ملا ټولو وزارتونو کې ملا ملا یې څه د وزارتونو سره کم مسلک ځکه چې په کنزمونه او خلاصه او په شیانو باندې خو حکومتداري نه کیږي. دغه حکومت ته کار کول په کار دي چې زمینه د برابره کې ځوانانو ته تحصیلي ځوانانو ته ډېرې ځوانان غواړي چې خیر ده که وطن کې پاتې کېږي که جبر دی که زدن دی وهل ټکول دي بېروزګاري ده خو بیا هم غواړي تحصیل خو وکړي. نو هغه اولي او هغه انساني حق خو ته ورنه واخله چې هغه تحصیل دی. باور که دومره خویندې دا هلکان خو لا پرېږده ځوانان خویندې چې مسیجونه او زنګونه کوي لاره لټوي چې کومه څه د هېواده ووځي دا نور نارینه ځوانان خو لا پرېږده. نو دنه غټه بدبختی چیرته دی چې ته داوا کوي چې زه نظام مې دی حکومت دی نړۍ مې ماته کړې او بیا مې استاد ونان درنه تختی ولې تاکي ضعف دی که نه خپلو کې جوړ نه دي. نو د تحصیل زمینه ورته برابره شي کار زمینه دې ورته برابره شي کار کې د ده په ځای چې ته یو ملا راوړه چې شل کاله جنګ کړی دی ته یو ملا راوړه چې په هېڅ څه نه پوهېږي د هغه ځې باس یا هغه مشرې وټاکه چې هغه ځوانانو تر ماسټرۍ کچه تحصیل لري. زه برته لنډ لنډ مثالونه درکم. داسې خلک شته چې هلته په دریم او څلورم پنځم بستونو کې کار کوي ماشونه وګوري په زرهاو ماشونه اخلي او لاس لاندې هغه څوک کار کوي چې تر ماسترۍ پورې تحصیل یې کړی دی او بیا هم چې کله ځینې ځینې امتحانونه دوی اخلي هغوی صفر اخلي د ده لپاره هغوی عزت تر پایماله نه شي نمرې ورته ډېرې ورکوي هغه خلکو ته خپلو ملایانو ته عریضه نه شي لیکلی مکتوب نه شي لیکلی په کمپیوټر خو بیخي پرېږدي هغه باندې پوهېږي نه. خو بیا هم هغه ځوانان چې هلته کار کوي بیا هم په یو بانه او بله بانه اوباسي د هغه په ځای ملا راوړي.
بله دا څومره بد عواقب لري چې کادرونه ورځ تر بلې له افغانستان څخه ووځي په یوه بهانه او په بله بهانه او یو ستونزه او بله ستونزه او افغانستان داسې کسان د پاتې کېږي چې هغه دوی حتی سواد نه لري څه خو داره چې په مسلکي برخه کې دوی زده کړې کړې وي. دا څومره بدې پایلې د هېواد په کچه درلودلی سي؟
هېواد په کچه خو بیا هم هغه اتلسمه او لسمه پیړۍ ته بیا بیا یو آلریډي هماغه طرف ته روان یو منګه. دا خو بیا همدا شی غواړي ځکه دوی چې کله دولت دوی ته ورکړل سو نشو ویلی چې دوی ونیو دوی ته دولت ورکړل سو او د ده په خاطرې ورکړل سو چې ورته راځنو ارزانه لیبر دی که نه ارزانه لیبران داسې چې یو چا ته ته زر ډالره ورکوي او دوی ته وایي چې نه دوی وایي چې هماغه کار تاته زه په دوه سوه کوم. نو ارزانه لیبر ته دولت ورکوي او دوی خو بیا د ده په عواقب کې نه دي که نه دوی خو پوهېږي په ده باندې چې موږ لکه تېر ځل چې پنځه کاله دوام مو ونه کوي ولاړو بیا غرونو ته دوی خو اوس وایي چې راځنو دغه څو کاله چې دي موږ ته څه دوی خو اول دغه ملت خپل ملت نه مني دغه کومه افغانان چې دي دوی هغه افغانان خپل نه مني او هغه کم دانه کپ کې پیدا شي چې وایي زړه پی وسوځي چې دا بیچاره هیوادوال مو خپل دی کم دانه کپ کې پیدا شي هغه دومره صلاحیت نه لري او په دویم ورځ ترور کړی درته چې ما تاسو په خپل سترګو مې جاګانو کومې ودی دی اول واسطه عواقب ډیر زیات دي. یو هغه امداد چې ځوانان به ورنځي ټول هیواد به همدغسې ملایانو ته او بې سوادانو ته پاتې کېږي او بل بد عواقب پیدا وي خلک به ذهنن نارامه وي په ټراما باندې به دوی اخته شوي وي او بالاخره مجبوره شي چې دغه په تیږو باندې دا خلک راوباسي. او بل عواقب پیدا وي چې بد هغه که ورته راوڅېړو هغه همدا دی چې هېواد به یې ولسمې پیړۍ ته ور واچوي او هغه د جهل او جهالت دورې ته به بیا موږ ورځو بیا به کلونه کلونه نه شي کلونه کلونه چې بېرته کومې لاسته راوړنې چې موږ په دغه تېرو څو ویشتو کلونو کې درلودی هغه بیا ترلاسه.
بله صدیقي صاحب د ځوانانو په خبره په افغانستان کې حاکم نظام خو د هېچا خبره هم نه اوري نه د ځوانانو نه د نړیوالې ټولنې نه په افغانستان کې د خلکو نه بیرون د افغانستان نه دوی خپل څه چې غواړي هماغه یې کوي بیا وخت
خبرې دې ورسره وکړي ته مثلا ته ځې جرمنی ته هلته څه شی ستا ژبه زده دی اول خو اسناد نه درکوي که اسناد درکوي نو ته به څو کلونو پورې هلته ژبه زده کوي او بیا هغه نه وروسته دا خو نه ده چې ته لاړ شي هلته ماسټر یعنی وکړي او ډاکټرګانې وکړي دا خبره نه شته ژبه باید زده کړي او بیا د هغه تر څنګ کار کول پکار دي ستا اسناد منل کېږي نه منل کېږي. نو دغه کومه ځواني چې اوس لرې پنځه ویشت کالو یو شلو کالو تا باندې به دېرش کلن شوی به بیا هم ته خپل هغه مقصد ته نه یې رسېدلی بیا نو ګټه یې څه شوه چې دېرش کلنۍ کې بېرته د هېواد ته راولېږي زب زب ټکه ټکه به یې هغه هم کور رسیږي تر هغه ځای پورې.
بېخ دې حل لارې که چېرې په افغانستان کې ځوانانو ته د زمینې مسئلې دوېږي،
حل لارې همدا ده چې مسؤلیت لري، که په زور راغلی، که چا ورته په خیرات کې حکومت ورکړی، که هر رقم یې کړی، که د کابل اداره ورته وایي یا د خاندار اداره ورته وایي، د دوی مسؤلیت همدا دی زمینه د کار، زمینه د تحصیل ورته برابر کړي. دا اووه اتیا میلیون ډالر چې ورته میاشت هره اونۍ کې ورځي، حد اقل ټول د جبونو کې نه چې هغه نیمایي چې ملت ته ورکړي په ملت یې وسپاري، بیا هم یو څه ګزاره کېږي.
په آخر کې ځوانانو ته، کورنیو ته هم یو پیغام دی، تاسو غواړو څه ولرو؟
ځوانانو ته پیغام دا دی چې دا ورځې به تېرې شي، د هرې تورې شپې نه وروسته بیا ورځ ده، وخت کم پاتې دی دغه خلکو، دومره وخت مو گزاره وکړي، کال دوه کاله نور هم گزاره وکړي، که امکانات وي سل سټډي کول پکار دي، هغه ځان سره کتابونه مطالعه کوي، قوي پلان دی، که کس ځان سره سل سټډي وکړي، که په دغه یو کال کې تاسو د کال کې لس کتاب ولولئ، نو دوه کالو کې تقریبا شل کتابه شو، تاسې به په علم او په هر څه کې به تقریبا درې چنده څلور چنده هغه بدلون راغلی وي، ځکه بله چاره تاسو ویلن دپاره نه لرئ. او یا که تاسو دغه تحصیلي بورسونه پیدا کېږي ورځئ، زه خامش ځوانانو ته وایم که تاسو تحصیلي بورسونه پیدا کېږي په قانوني لاره، قانوني لارو باندې کولی شئ، او په دې مقصد تللی شئ چې هلته تحصیل وکړي او بیرته هیواد ته راشئ، چې کله حکومت جوړو نه دغه نظام تر لاس لاندې بیا ورشئ. او کورنیو ته هم دا ده چې بچو سره کینی خبرې دی وکړي، او د دغه ژوند امریکې او د اروپا او دغه ژوند هغه اصلي سیره دی ورته بیان کړي، چې ښه کته لاړ شي هغه پروز اند کانس چې ورته وایي که نه، خواله او بدواله او هغه مثبت او منفی اړخونه ورته وښایي باید کورنیو ته، او بیا د اقدام وکړي. خو بیا هم هیڅ کله دی په غیر قانوني لارو چیرته نه ځي.
درن دوستانو، دا و دیدی اونه دتان دی چانگی خبرونه تربیه پرزه که چی هست علم و مل او ملگره.